द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سهار بخیر ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرس کال 2018 د جنوري د میاشتې څلورمه نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سهار 9 بجې په افغانستان کې دی د سهار 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 10 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زما هوش جلیل یو ورې بیا هر کلی وایم او ډومبې ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته تهران کې د سعودي عرب په سفارت خانه د قهرجن مظاهره کوونکو لخوا د يرغل وروسته د سعودي عرب خارجه وزارت ایران سره د سفارتي اړیکو ختمولو اعلان کړی
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسيه مع ایران
د افغانستان شمالي خار مزار شریف کې په هندي کونسلګری بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو حمله کړې او دغلته لا هم د عسکرو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي د عراق سرخار بغداد شمال کې په یوې پوځي اډې باندې د داعش ترهګر ډلې لخوا ترسره شوي ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 12 امنیتي عسکر وژل شوي او شل ژوبل دي قدرمن اوریدونکو ډیوه ریډیو سره اوسې یو شمېر رپورټونه هم لرو خړومبې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل سعودي عرب شیعه عالم ته د مرګ سزا ورکول وروسته پیدا کېدونکي کړکې چلوږي ایران سره خپل سفارتی اړیکې ختمولو اعلان کړی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر په تهران کې د سعودي عرب سفارتخانه باندې د مظاهرچیانو بریدروستو یو خبری کانفرنس کې ویل دي چې ټول ایرانی سفارتکاران دې راتلونکو 8 ساعتو کې سعودي عرب نوځي او زیاته کړې ده چې ایران ته به د سعودي عرب د امنیت خلاف ورزي اجازه نه ورکوي او تورې لګولې چې ایران وسله تقسیموي او په سیمه کې د ترهګرو جالې جوړې کړې دي سعودی عرب د خالی پورز اوس لوختنانو ته د مرګ سزا ورکړې وه چې پکې شیعه عالم شیخ النمر هم وو او د دې وروستو په ګردنړۍ کې د سعودی عرب پر ضد قهر او غصه راپارېدلې ده د افغانستان شمالي خار مزار شریف کې هندي کونسل خانې باندې راکټي برید شوی او ګیر چاپیره د ډزو او چاودنو آوازونه را روان دي د ځایي گورنر یو ترجمان وایس آف امریکا ته ویلي دي چې وسلوالو د کونسلیټ مخامخ د سړک بلې غاړې یو کور نه په کونسلیټ راکټي ویشتې دي او د دې وروستو د امنیتي عسکرو او برید کوونکو ترمنځ جګړه شروع شوه تر اوسه د مرګ ژوبلو په حقله کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی د گورنر ترجمان تر مخه برید کوونکو په ودانۍ کې د داخلېدو هڅه کړې وه خو پکې بریالي نه شو تر اوسه یوې ډلې هم د دې برید ذمهواري نه ده قبوله کړې او پاکستان پولې ته نږدې د هندوستان هوایي پوځ اډې باندې د برید شپږ دېرش ساعته وروسته اوسه پورې د دوه ژوندي پاتې برید کوونکو لټون روان دی هندي چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه اووه هندي عسکر او څلور برید کوونکي د برید وروسته شروع شوې جګړې کې وژل شوي او 12 تنان ژوبل دي د هند پټانکوټ نومي سیمه کې په پوځي هوایي اډې د برید خالی سهر وختي ترسره شو او څېړونکو وایي د دې برید مقصد په تازهو کې د هند او پاکستان ترمنځ ښه کېدونکي اړیکو ته زیان رسول دي هندي چارواکو د دې برید تور په پاکستان کې موجود ترهګر ډلو باندې لګولې د پاکستان خارجه وزارت تیره ورځ د دې برید غندنه کړې او په برید کې وژل شوي کورونو سره غمرازي کړې د عراق سرخار بغداد شمال کې یوې پوځي اډې کیمپ سپیچر باندې د داعش تندرو وډلې ځانمرګي برید کوونکو برید کړې چې له کبله خوشا 12 امنیتي عسکر وژل شوي او شل نور ژوبل دي چارواکو تر مخه دوه ځانمرګي برید کوونکو د بارودي موادو نه ډک خپل موټر د کیمپ سپیچر غربي دروازې بهر چاودلې او درې نورو برید کوونکو د کیمپ هغه برخې کې ننوتو وروستو چاودنه کړې چېرته چې عراقي پولیسو ته تربیه ورکولې کېږي داعش ترهګر ډلې د دې برید ذمهواري قبوله کړې او په غربي غاړه کې په یو کور اور لګولو په جرم کې اسرائیل دوه اسرائیلیانو باندې فردي جرم لګولې د پیښه کې د یوې فلسطیني کورنۍ درې غړي وژلې شوي وو چې پکې د 300 یو ماشوم هم شامل وو د اور لګولو دا پیښه د تیر جولای میاشتې په 1 نیټه دومه نومي کلي کې مخې ته راغلې وه او سعد الدواب شاه نومي تن کور باندې نیمې شپې اور لګولی شوی وو د اسرائیل عدالت په یو شکلن اسرائیلی وګړي باندې د قتل تور لګولې او د د ملګري باندې قتل کې د مرستې کولو تور لګولې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه ته غوږی. تاسو ڈیو ریڈیو خبرونه د انټرنیټ تلار هم اوریدل شئ. زموږ د پانه پته دا www.voadivaradio.com. او ورزو رپورټر اخته تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د قهرجن مظاهره کوونکو لخوا د يرغل روستو د سعودي عرب خارجه وزارت ایران سره د سفارتي اړیکو ختمولو اعلان کړي او ویل دي چې ټول ایرانی سفارتکاران دي راتلونکو 8 ساعتو کې سعودي عرب نه وځي. او زیاته کړې ده چې ایران ته به د سعودي عرب د امنیت خلاف ورزي اجازه نه ورکوي. په دې کله باندې نور تفصیل کریم افضل وړاندې کوي.
سعودي عرب لخوا د یو مشهور او نمایشي عالم شیخ نمر النمر د اعدام کولو وروسته په ګرد نړۍ کې احتجاج غندنو او د انتقامي کاروایانو لړۍ پیل شوه. په تهران کې د سعودي عرب امبیسی ته قهرجن مظاهرچیانو لخوا اور اچول شوی او د ایس نه خبری ادارې تر مخه خلکو پیټرول بمونه د امبیسی چتونو او احاطې ته دننه وشتري چې وروسته د کونسل خانې بیلا بیلو برخو کې اور لګیدلې. پولیس موقع ته را رسیدلې او مظاهرچیان د سعودي کونسلګرۍ نه په شا تمبولي. په مشهد کې هم قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي عرب کونسلیټ دفتر ته اور اچولې. په ایران کې د سعودي عرب مشرانو او د هغوی قانون او انصاف پر ضد د خلکو غم او غصه په جواب کې د سعودي عرب حکومت هم په حرکت کې راغلی. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر بیان جاری کړی چې د حالاتو تاو تریخوالي باوجود د سعودي عرب حکومت د ایران سره سفارتي تعلقات برقراره ساتلي دي.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسيه مع ایران.
خو بیا وروسته تیر ورځ ناوخته د سعودي عرب خارجه وزیر یو بل بیان جاری کړی چې په سعودي عرب کې د ایران سفارتي عملی ته 8 غنټې وخت ورکړی شوی چې د سعودي عرب خبره دې پرېږدي. همدارنګه سعودي حکومت خپله سفارتي عمله هم د ایران نه واپس راغوښتلې. ایران، بحرین، هند او بیا په پاکستان کې هم د سعودي عرب په دغه ګام سخت احتجاجونه رامنځته شوي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په خپل بیان کې ویلي دي چې د سعودي عرب شاهي خاندان به د قدرت سزا سره مخ کیږي. بحرین کې هم اولس د سعودي پاچاهت او د هغوی نظام پر ضد شعارونه ورکړل چې ناانصافه او د جبر قانون سره سمون خوري. بلخوا په هند کې هم شیعه مسلمانانو په سرینګر خار کې اولسی لاریون وباسلې او د وو سلویختو تنانو د اعدام کولو غندنه کړې. خصوصا د شیعه عالم وجنې په سختو ټکو کې وغندله.
وی آر پروټیسټینګ فور د مارتیرم او د آیت الله شیخ باقر نمیر ان سعودي عربیا along with 42 مؤمنین.
د شیعه مسلمانانو د مشر سید مجاهد وای مونږ د آیت الله شیخ باقر نمر په سعودي عرب کې شهادت او د نورو مؤمنانو د اعدام کولو سخت غندنه کوو.
آج سعودي آل سعود نے جو کرائم کیا لوگو کو پتا چلا کہ
دا یو بل احتجاج کون کے وای د و سلوی ختنانو د وجنه دا کوم جرم د سعودي عرب پاچاحت لخوا شوه. خلق با په دې خبر شي چې کچره سوک هم د اسلام دښمن وی نو هغه امریکا او اسرائیل نه دی بلکه د سعودي عرب شاهي خاندان دی. د امریکای حکومت خبرداري ورکړی چې د شیخ النمر اعدام با په مسلمانې نړۍ کې فرقه واریت ته هوا ورکړي. د امریکای حکومت په ایران هم غږ کړی چې په تهران کې د سعودي کونسلګرۍ حفاظت وکړي. په لبنان کې شیعه ترهګرۍ ډلې حزب الله مشر هم د سعودي عرب د شیعه عالم د اعدام کار په سختو ټکو کې غندلې. په خپل ټلویزیون په تقریر کې حسن نصر الله د النمر د جرأت او شهادت ستاینه وکړه او وی ویل چې شیخ النمر یو داسې پیوړه او پاک انسان وو چې د وسلې په زور جګړه نه کوله. د اروپایي ائتلاف د خارجه پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرینی هم د ایران مشرانو سره ټلیفوني تماس نیولې او حالات په کابو کې راوستلو سلا ورکړې. د شیخ نمر النمر کورنۍ د 3 د ماتم اراده کړې باوجود د دې چې د شیعه عالم کورنۍ د مړی خپلې ورکې کې د راوستو هڅې ناکامه شوې. د شیخ النمر رور محمد النمر خبری ادارې اسوسییټډ پریس ته ویلي چې سعودي عرب چارواکو دوی ته ویلي دي چې د شیعه عالم النمر مړی نامعلومه ځای کې خبرو ته سپارل شوی. شیخ النمر په خپل ژوند کې د سعودي عرب شاهي خاندان د پالیسو سخت مخالفه او په ځوانانو کې هم د سعودي عرب د شاهي خاندان د یری ختمولو هڅه کولې. اکثره په خپلو تقریرونو کې یو شوله بیان او بے باکه خبرو لوج ډیر مقبوله وو. نوموړی په خپل وخت کې د سعودي عرب کتیف سیمې خپل واقعي غوښتله او په خپلو وسیلو یې خپله دعوه لرله. د ګرد نړۍ د بشري حقوقو ډلې د وسل ویخ تنانو په یو ځای د وجلو د اقدام سخت غندنه کوي او وجل شوو ته ناکافي وکالت او د کمزوري دفاع دریځ ورکوي. سعودي عرب هم په ایران تور اچوي چې د سعودي عرب په خاوره د شیعه تحریک چلولو کار د ایران په ملاتړ شوی.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دې تاسو په رپورټ کې وریدل چې سعودي عرب شیالم ته د مرګ سزا ورکول وروسته پیدا کېدونکې کړکېچ له وجې ایران سره خپل سفارتي اړیکې ختمولو اعلان کړی. که د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي نو په پاکستان کې به یې په امنیت کوم اثرات پرېوځي؟ په دې اړه د ډیوه ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره بختور شاه خبرې کړي. راځي چې واوري.
پاکستان تب حالات نورم مشکل پدې سنس کې شي چې پاکستان یو طرف ته خو سعودي عرب ډېر نږدې دي او خود سره سره ایران سره هم د ډېر تعلقات دي او بارډر دي ور سره. او بل پاکستان کې آبادی کې تقریبا 60% شیعاګان دي. نو که فرض کا دی به اوس پاکستان به یو سټینډ اخلي. اوس پورې تاسو سوچ کړئ پاکستان دا سرکار استاین نه دی اخیسته. د نمخ کې چې کوم یمن کې جنگ شروع کېدو نو پاکستان ته سعودي ویلي چې خپل فوج به ورلېږي خو پاکستان انکار هم نه کړو. نو اوس څومره هم د ایران او د سعودي دا ټنشن زیاتېږي چې کوم را روان دي موږ وینو چې دا زیاتېږي لګیا دي. نو دې کې به پاکستان پر حالات ورو په دې سخت چې دې بدې ته مجبوریږي چې یو طرف ته د یو ښکارا سټینډ واخلي.
په پاکستان کې به د سعودي عرب او د ایران کتاو تریخوالی سی واکېږي نو د پاکستان په امنیت بر دې سه اثر وي؟ پاکستان کې چرته چې د وړاندې نه د شیعه مسلمانانو په ضد باندې حمله کیږي او حالات ورته خراب دي نو که د سعودي عرب او د ایران په مینس کې مسله زیاتېږي نو د پاکستان امنیت به ورسره څومره اغیزمن کیږي؟
دا بالکل لکه مخکې هم چې څومره به د سعودي او د ایران تعلقات خرابېدل او چې کوم دا سیکټریان جنگ چې دی چې کوم شیعه مسلمان او سنی مسلمان چې کوم دا جنگ دی چې کوم مشروع کې وستا کې ډېر تیزی سره روان دی هغه موږ اثرات په پاکستان کې هم لیدلې دي. او دلته پر شیعه مسلمانانو باندې حمله زیاتې شوې دي مختلف تنظیمونو طرف نه. هغه تنظیمونه چې کوم طالبان او القاعده سره تړلې شوې تنظیمونه دي. نو چې څنګه دا تعلقات دو ملکونه خرابېږي نو موږ داسې چانس شته چې په پاکستان کې هم امنیت کې مزید خرابې راشي او په شیعه مسلمانانو باندې حمله مزید هم زیاتې شي.
پیر صاحب اخیری پښتنه وغه دا چې که د ایران او د سعودي عرب په منځ کې کشاله زیاتېږي په مشرق وسطا یا په منځني ختیځ باندې بردي ساسرات پریوزي؟
د اثرات خوب دا وی چې لکه څنګه ما وویل چې امنیت به خرابېږي لکه څنګه اوس هم خراب شوی دی. تاسوونه مخکې به اوس تر شام د عراق نه دا کیسه شروع شوه اوس داینه مختلف علاقو ته یمن ته ورسېده او یمن نه پس اوس دا د سفارتي تعلقات هم ختم کړل. نو دا خطر ده چې دا پاکستان کې هم امنیت خراب شو په شیعه مسلمانانو باندې حمله زیاتې شوې. چې څومره دا شی زیاتېږي د دواړو ملکونو منځ کې دا تعلقات خرابېږي نو خامخا به په دې اثر وي چې کوم دا سیکټریان جنگ دی دا دوه مسلکونو منځ کې مسلمانانو کې دې کې به شدت راځي په را روان ورځو کې.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس وخت شوی سیمیزو نړیوال مطبوعاتو ته دا کتنې وړاندې کوي مختار خلیل.
نن د برتانیې دی ګارډین اخبار کې لیکوال سایمن ټیسټل په سعودي عرب کې د مرګ د سزاګانو او د ایران په حق لا یو مضمون لیکلی. سایمن لیکي په هغه وخت چې کله په ټوله نړۍ کې د نوي کال د شروع کېدو خوشحالیانې روانې وي، سعودي عرب کې وسل بیختنان ته زندي کړی شول. په دې تنانو کې یو نمر النمر هم وو چې یو ستر شیعه مذهبي مشر وو. سایمن وای د دې وسل ویختو خلکو وجنې اثرات به یوازې د سعودي عرب د مشرقي صوبې پورې محدود نه وي چې د نمر النمر وطن وو. نمر د جمهور پلوه احتجاجونو یو مضبوط غږ وو او د هغه د مرګ ټول منځني ختیځ کې غندنه شوې. سایمن لیکي د نمر انجام په سعودي عرب کې د 15% شیعه اقلیتي آبادۍ د حالاتو نمایندګي کوي چې د پخوانه د ادارتي تفریق او وخت به وخته د امنیت په نوم زور زبردستی سره مخ دي. لیکوال وای د سعودي عرب د مشرقي صوبې القطيف گورنريټ د خلیج سره لګیدلې ده او هلته اوسیدونکو شیعه سعودي خلکو لخوا اندازن 1901 اتیایم کې ناقلاری شروع شو. د هغه وخت چې په ایران کې د آیت الله روح الله خامنائی په مشرۍ کې اسلامي انقلاب راغی او دغه سعودي شیعاګانو د خامنائی په ملاتړ کې مظاهره وکړې. دینه پس دغه سیمه کې 2011-2012 کې د عرب د بدلون تحریکونو په وخت حالات ګډوډ شو، ولې چې په گاونډي ملک بحرین کې د سعودي عرب په مرسته دغه تحریک چکولو هڅې وشوې. لیکوال وای تیر کال بیا چې کلا د نیمر په کلی العوامیه کې سلور تنان امنیتی ځواکونو په یوه چاپه کې په دې تور ووجل چې ترهګر دینو احتجاجونه شروع شول، ولې چې ځایي اوسیدونکو تر مخه وجلی شوي عام خلک وو او دا د سعودي چارواکو لخوا د شیعاګانو د حقونو او ازادي چکولو زړه طریقه ده. لیکوال وای تر اخیره پورې د سعودي بادشاه سلمان سره اختیار وو چې د نیمر سزا دی کم کی یا وبخي، خو هغه دواړه ونه کړه. سایمن وای د نیمر انجام د سعودي عرب لخوا نه یوازې د مغربي ملکونو د رای، بلکې د عالمی انساني حقونو د فکرونو ته هم په کم نظر کتل وو او ډیر امکان دی چې نیغ په نیغه تهران ته یو چیلنج هم. اوس به د ایران مشران په ځان فرض ګڼي چې دغه چیلنج قبول کړي. سایمن د ایران لخوا په دې لړ کې د ممکنه جوابونو په حق لیکي چې یو امکان دا دی ایران به وس دغه حالاتونه سیاسي فائده اخلي، لکه ایران عادتن سعودي بادشاہت غیر قانوني او غیر ذمہ دارانه غني، نو د دې پر ضد پروپاګاندا شروع کولای شي. بلدا چې د ایران زباني حمله د سعودي عرب په مشرقي صوبا او بحرین کې مخالفه رویو ته هوا ورکولای شي چې حالات نور خراب شي، او دا هم چې تهران وکی په سعودي خاندان کې دننه اختلافات نه هم ګټي پورته کی. ایران دا هم کولای شي چې په ریاض اقتصادي دباو زیات کی چې د وړاندې نه په عالمی مارکیټ کې د ایران د ارزان تیلو په وجه په سعودي عرب جوړ دی. سایمن په خپل مضمون کې دا هم لیکي چې تهران په یمن کې د حوثی شیا یاغیانو سره فوزی مرستې زیاتولو په شکل کې هم د جواب ورکولو فیصله کولای شي، او تر ټولو فکرمندې خبره دا ده چې د نیمر په مرګ د قهر په نتیجه کې د مغربي ملکونو هغه کوششونه هم تباه کېدای شي چې غواړي د شامي خلکو او کډوالو د مسلې حل او د شام خانه جنگي ختمولو په لړ کې ایران او سعودي عرب هم ځان سره ملګري کړي. سایمن ټیسټل په اخیره کې وای فلحال د تهران له طرفه یو متفقه رای نخکاری، خو کچری د ایران سختریزه په دې کې کامیاب شو چې د نیمر وجنه یو راپارونکو ګام وبلی چې انتقام اخیستل پکار دی، نو بیا سکال په شام کې د امن امیدونو ته سخت زیان رسیدای شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویزړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږ د نیم ساعت خبري خبرونه د واشنگټن ډي سي سټوډیوز نه دوام لري. د افغانستان شمالي خار مزار شریف کې په هندي کونسل غره بیګا د شپې نامعلومه وسلواله حمله کړې او دغلته لا هم د اسکرو وسلواله ترمن لړزې روان دي. په دې کلمانې اشفاق مومند یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان په شمالي برخه کې د مزار شریف په خار کې د هند په کونسلګری د وسلوالو لخوا د حمله ورستو تر نا وخته 13 شپه ډزې روانې وي. دغه حمله کې حمله کوونکو د کونسلګری د ودانۍ نه د سړک پورې غاړه پراکټ ډزې وشوې چې خواوشاسیمو کې تر لری خلکو اورېدې. د خار د پولیسو وایان شیرجان دورانی ویلي چې د افغانستان خصوصي پوز د غزې تر رسیدلې چې د وسلوالو نه خودل شوی سیمه خالی کړي. د وای نه معلومه او بشمیره وسلوالو د هندي کونسلګری د ودانې پورې غاړه یو کور کې وو. ځای چارواکي وایي چې د دوو درنو ډزو وروستو په وړه وسله ډزې پیل شوې دي. په پیخه کې تر دې وخته د مړو یا ژوبل کوم شمیر نه د ښکارا کړی شوی، نه د حمله کوونکو شمیر یا د مړینې کوم خبر تر دې وخته میډیا ته ورکړی شوی. تر اوسه چا هم د پیخې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. چارواکي وایي چې بیګا د شپې د تیارې خپرېدو سره سم وسلوالو په کونسلګرۍ حمله پیل کړه چې لا هم د تازه خبرونو تر مخه دوام لري. د هندي چارواکو له خولې نړیوال مطبوعات لیکي چې په هندي کونسلګرۍ کې هم د مړو یا ژوبلو په حق لبانې کوم تفصیل دوی ته نه دی ورکړی شوی. د دې حملې وړاندې پرون د اتوار په ورځ د غرمې په وخت افغانستان په لوګر ولایت کې د افغانستان د عسکرو یو هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې درې عسکر مړه شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان دولت وزیري میډیا ته ویلي دي چې د MI-17 هلیکاپټر د تکنیکی خرابۍ له کبله غورځېدلی دی. د ویلي دي چې په پیښه کې دوه نور عسکر ژوبل شوي هم دي. د لوګر ولایت د والی وایان سلیم صالح د پیښې پخلی کړی او وایي چې د ځایي وخت یوه نیمه بجه وه چې د غرمې دغه هلیکاپټر پرېوته. دا پیښې په داسې حال کې شوې دي چې هم د هند په پنجاب صوبه کې د پاکستان د پولې نه 50 کیلومتره بیرته په پټانکوټ سیمه کې د خالی په ورځ د هند په هوایي اډه د وسلوالو لخوا حمله کې د مړو هندي عسکرو شمیر وته رسېدلی او د هند عسکر دعوه کوي چې تر څلورو پورې وسلوالې هم وجلی دي. تیره ورځ د هند پوز خپل لټون جاری وساته او په یو وخت د اډې دننه په ځنګل کې د وسلوالو لخوا ډزې هم واورېدل شوې. د هند عسکر وایي چې دوه وسلوال لا هم دغلته په دغه ځنګل کې پټ دي او لټون یې روان دی. په دې پیښه کې تر 200 پورې نور کسان جوبل شوي هم دي. د هند په دې هوایي اډه ګڼ شمېره جنگي الوتکې ولاړې دي. د هند داخله سکتر راجیو مهریشی ویلی دی چې د پوز لخوا په وخت د کاروي په وجه کوم لوی نقصان دغه حمله کوونکو نه دی اړولې. یاد دی وی چې په افغانستان او هند کې د تازه پیښې په داسې وخت کېږي چې په نږدې یو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان او د کابل سفر کړي او امکان څرګندېده چې د اسلام آباد او د نوی دلی ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي او څېړنکارانو ویره څرګندوله چې د دواړو ملکونو ترمنځ د پوځي واکمنو د خوښو پر ضد سیاسي واکمن د سولې خبرې کوي او ویره ده چې د دې خبرو د شروع کېدو سره سم د ترخګرۍ کومې پیښې هم وشي. د هند په پټانکوټ هوایي اډه د حملې په وخت د هند واکمنه ګوند وایاند هم ویلي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې شروع شي نو داسې قوتونه شته چې هغه د دواړو ملکونو ترمنځ روغه نه غواړي او د ترخګرۍ کومې پیښې رامنځته کړي. بلخوا په افغانستان کې هم دغه ترخګره پیښه په داسې حال کې شوې ده چې هلته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د پاکستان، امریکا او چین په درېمګړتوب د شروع کېدو امیدونه څرګند کړي شوي وو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په ملیشیا کې د ځنګلو د وهلو وروستو د ملیریا یو نوی قسم انسانانو کې هم مخې ته راغلی کوم چې به مخکې صرف په ځناورانو کې موندلی کېدو. نور حال پې فوزی انجم نه اورو.
د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټراپیکل میډیسن د ساینس پوهو وینا دا چې په ملیشیا کې د ځنګلونو وهل کېدو نه وروسته په انسانانو کې د هغې قسمه د ملیریا ناروغتیا راخوره شوې ده کومه چې به اول صرف په ځناورو کې کتل کېده. څېړنکارانو خپله توجه د سبا سټیټ هغې 3000 سکوئر میټره علاقې طرف ته راواړوله چېرته چې 1,00,000 پورې خلک اوسیږي او دغه ځاینه د پام آیل یا نور داسې شیانو جوړولو په خاطر د ځنګلونو وهل دو سلسله پدرس کې روانه و. د سټلایټ للارې جوړې شوې نقشې چې وکتلې او د هسپتالونو نه چې کوم معلومات را جمع کړو، نو دغو څېړنکارانو ساینس پوهو ته معلومه دا شوه چې په مځکې باندې د ځنګلونو وهلو سره راغلی بدلون او په انسانانو کې د ځناورو والا ملیریا د ناروغتیا راخورېدنه سره کې د نږدې تړون لري. د ځناورو دا ملیریا کازموډیم نولیسی نومیږي او د ذکر شوي څېړنکارانو په ټولګي کې شامل د پروفیسر کریس ډریکلی وینا ده چې د دا قسمه ملیریا جراثیم یو د خاص قسمه داسې بیزوګانو کې وده مومي چې د خنزیرانو په شان لکۍ لري او مکیکس نومیږي. اوس د ملیشیا د دې علاقې هسپتالونو ته راتلونکي یو شمېر انسانان چې د کوم قسمه ملیریا په مرض اخته لیدلی شوي دي، نو هغه هم د دغې قسمه ملیریا ده. څېړنکاران وایي چې ښکاري داسې چې د ځنګلونو وهلو واله کار چې به کومو انسانانو کولو، نو دغو ځنګلونو کې اوسیدونکو میکاکس بیزوګانو سره نږدې پاتې کېدو له سببه به په دې ملیریا ناجوړه بیزوګانې چې کومو ماشو چیچلي وي، نو بیا به دغه انسانان هم چیچلي وي او دا شان به انسانانو ته د ځناورو د ملیریا د مرض جراثیم را رسېدلي وي. پروفیسر کریس ډریکلی وایي دا جراثیم ډېر زر زر په وجود کې وده کوي او دغې ناروغتیا نه د خلکو د مړه کېدو واله شمېره هم ډېره زیاته ده. نو د عامو خلکو د صحت لپاره پیدا شوي دې نوې خطرې ته څېړنکاران ډېر فکر وړي دي. دا پکې یو ښه خبره ضرور ده چې د ملیریا دا قسم د یو انسان نه بل انسان ته نه لګي، خو د څېړنکارانو په رپورټ کې د ځنګلونو د وهلو د دې کار فوري توګه باندې د ودرولو په خبرې زور ورکړی شوی دی.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاسې اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه مو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه اوریدله. د ډیو ریډیو دا سهرنی خبرونه هم دی کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره مرستې کولې پروډیوسر وو بختور شاه او انجینیر وو موږ سره کال. دوی ته ډیره مننه کو. او قدر من اردن کو د پاکستان په وخت ماښام شپږ بجې به یو بیا د ډیو ریډیو ټیم د تازه او مهمو خبرونو پروګرامونو سره تاسو وړاندې راځي. هم دې کې تاسو ته زما چیرې اجازه غواړم او سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. نو قدر من اردن کو د ډیو ریډیو ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړي. د الله پامان.